باتي على أوركي يا فكمكي يا فركي بسيرانكي طبعا أغاكو فدالكو دام يوادا دام خاورة دي خاورة دي خاورة ملودين ساب شسوك مات مليون دولار راكي دي خاورة زن نوازم لكن يوازن يستون زمدا عادا شكي بغيق بالله فلي تلاش بال لوران راكري فكير دي مال لوران تزدق در وحجة بندي نشاي داشاي ما مجبورة كي زوو دي بلي خواة زانو باسم
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله یوه وروستۍ مرکه کې وویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظې لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دیني زده کړې مهمې بولي او له همدې کبله یې په هیواد کې د دیني مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 23,000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکاریو سازمان ګڼ شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نرینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساینسي، طبي، انجینري، تخنیکي او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمینه ورته برابر شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د شخړې د پایته رسولو په موخه نن د متحدو ایالاتو په الاسکا کې خبرو ترسره کینی. په دې درې نیم کلنه جګړه کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ده، لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو اوکراینیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په الاسکا کې د دواړو مشرانو ترمنځ د غونډې په درشل کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې یوې معاملې ته چمتو دی. ترامپ د فاکس نیوز رادیو سره په مرکه کې وویل چې هغه باور لري چې پوتین قانی دی چې د الاسکا د سرمشریزې غونډې په جریان کې یوه معامله وکړي. ترامپ وویل هغه به یو جوړجاړی وکړي، زه فکر کوم چې هغه به یې وکړي او موږ به یې وګورو. بل ورته په مسکو کې پوتین د کرملین لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنیو د پای ته رسولو او هغو هوکړو ته رسیدلو لپاره چې ټولو ښکېلو خواوو ته په زړه پورې وي خورا انرژي لرونکې او صادقانه هڅې کوي. د ترامپ د خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په لندن کې د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. زلنسکی له غونډې وروسته وویل په هر ډول سیناریو کې به اوکراین خپل ځواک وساتي. هغه زیاته کړه موږ د واقعي دوامدار سولې لپاره د امنیتي ضمانتونو په اړه په تفصیل خبرې وکړې. زلنسکی د داسې شرایطو د رامنځته کولو وړاندیز وکړ چې د هغه په ټکو امریکا بریالی شي، په روسیا فشار راوړي تر څو له وژنو لاس واخلي. زلنسکی لندن ته له سفر یو ورځ مخکې برلین کې د څو اروپایي هغو مشرانو سره په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ چې اندېښنه لري چې د ترامپ او پوتین د غونډې له خبرو ګوښه پاتې شوي دي. فاکس نیوز سره په مرکه کې ولیدل شول چې ترامپ د دغو اندېښنو د کمولو هڅه وکړه. ترامپ دې ته اشاره وکړه چې پوتین سره د غونډې د نتایجو پر وړاندې کې کولای شي زلنسکی ته زنګ ووهي تر څو ژر تر ژره د ټولو دریو مشرانو په ګډون دوهمه غونډه جوړ کړي. ترامپ وویل دا په دې پورې اړه لري چې پوتین سره زما د غونډې په جریان کې څه پیښیږي. زه به ولسمشر زلنسکی ته زنګ ووهم چې راځي هر چیرې چې موږ سره ګورو هلته به راوبلو. غزیات کړه دوهم غونډه به خورا مهمه وي ځکه چې دا به یو داسې غونډه وي چې دوی به پکې یو جوړجاړی وکړي. ترامپ روسیې ته خبرداري ورکړې کچېرې د اوکراین پر وړاندې خپله جګړه ونه دروي نو له خورا سخت او عواقب سره به مخ شي. خو کیف او اروپا د الاسکا په خبرو کې شامل نه دي او اندېښنه دا ده چې امکان لري د اساسي امنیتي ګټو لپاره د اروپا او اوکراین هیلې له پامه وغورځول شي. ترامپ دا تفصیل ورنکل چې کچیر مسکو په اوکراین کې خپل درې نیم کلنه جګړه ونه دروي نو لکومو پایلو سره به مخ شي، خو هغه وویل چې د خبرو اترو هدف د جګړې پای ته رسول دي. پوښتنه دا ده چې آیا د ترامپ او پوتین د غونډې په نتیجه کې به اوربند رامنځته شي؟ ولسمشر ترامپ ویلي دي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه خواوې ښایي ځمکه تبادله کړي. اروپایي مشرانو او زلنسکي د الاسکا د غونډې په درشل کې هڅه وکړه چې غږ یې واورېدل شي. داسې ښکاري چې واشنگتن د جګړې د پای ته رسولو لپاره کیف او مسکو یوې لویې هوکړې او جوړ جاړي ته چمتو کوي. د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس خبرداری ورکړی چې د سولې هر ډول تړون امکان لري دواړه خواوې خوشاله نه کړي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې ترامپ د تیرې چهارشنبې د ورځې په تلیفوني خبرو کې ورته په وضاحت ویلي چې پوتین سره غونډه کې غواړي اوربند ترلاسه کړي او د اوکراین پورې اړوندو سیمه ایزو مسلو په اړه به یوازې د اوکراین ولسمشر مذاکرات وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار طالبان تورنوي چې په زور د نړیوالو لوري بشری مرستې غصب او د خپلو ګټو لپاره ترې کار اخلي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار افغانستان ته د نړیوال مرستو سیستم مات بللای او ویلي دي چې طالبانو د نړیوال مرستو د ویش په برخه کې مداخله کړې، اکثر مرستې غصب او پټکوې د ځانونو په ګټه یې کاروي. سیګار په خپل یو تازه 1300 مخیز راپور کې چې د اگست په 14مه یې په خپل ویبپاڼه خبر کړی زیاته کړي چې طالبان ان د ملګرو ملتونو چارواکو سره په همکارۍ له هغو مرستندویو بنسټونو چې پټکوی د دې نړیوالو مرستو د ویش پروژې ترلاسه کوي بډه اخلي. سیګار زیاته کړې د ملګرو ملتونو چارواکي د قراردادي بنسټونو رشوت اخلي او طالبانو سره یې شریکوي، خو د ملګرو ملتونو کومې ادارې لا د سیګار د راپور ته خبرګون نه دی خودلای. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ویلي چې طالبان د توکم یا قومیت پر اساس مرستې ویشي او د مرستو ته د توکمیزو لګاکیو لاسرسی محدودوي. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان د زور لټولو لارو کار اخلي چې مرستې هلته وویشي چې دوی غواړي، نه هغه ځای یا چاته چې مرستندویان یې غواړي انتقال کړي. راپور کې زیاته شوی چې افغانستان ته د استول سویو ټولو مرستو یوازې له 150 څخه تر 40 سلنې په رښتینی توګه اړمنو کسانو ته رسیږي، هغه څه چې د ځینو نړیوالو او مرستندویو ادارو کارکوونکي هم ادا کوي. د افغانستان په ختیځ حوزه کې د وی نړیوالې ادارې کارکوونکي او ځایي مسول چې نوی غوښتل راپور کې نوم او د ادارې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د مرستو په ویش کې د مداخلو لامل سم نیمایي مرستې غصبېږي او تر رښتینو اړمنو پورې نه رسیږي.
کوم مرستې چې د دبليو سي له خوا یا د نورو مرستندو ادارو له خوا د دبليو سي له خوا د تکمی مسوالو ته لازمي مثلا نظر کارتونه د خوراکي توکو مرستای په کوم خواغه بیا درې سوه د تمحلي چارواکي سره توضیح کوي خپل کارکوونکو ته او بیا پاتې اووه سوه د ملکانو سهمونو ټبرونو باندې ویشلي وه په وکیمانو مسلی کو ته نه رسي. مداخله کیږي او کمندان ګواښل کیږي هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي د دې چې سر په
د سیګار د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې امریکا له افغانستان سره نږدې 4 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده، خو دغو مرستو ته ځینې اړمن افغانان وایي یا یوازې یو ځل او یا هیڅ داسې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کابل ښار د 22 ناحیې اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کسان چې هغه د رئیس ناحیې سره وکیل صاحب د ګزار سره مولوی صاحب د جومات دغه خلکو سره چې څوک پیژني والیو دوستي ورسره وه، هغه د هغوی امر نه سرغړونه ولکي، د هغوی امر ومني، د هغوی رازونه افشا نه کړي، نو هغه خلکو ته رسیږي، نورو ته نه رسیږي. زه خپله دواړه پښې مې نه ستړي، خو لیکن ما دا مرستې نه دي اخیستې.
د سیګار راپور کې دا هم راغلی چې د بشري مرستو په برخه کې یو افغان کارکونکی وروسته له هغه ووصل سو چې د طالبانو له پوځي کمپ څخه د خوراکي توکو د غلا خبره افشا کړې وه، خدا چې چیرې او کله جزئیات نه دی ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او مرستی الحمدلله فطرت د راپور تر خبرېدو د سیګار د راپور او موږ سره د مرکزیو کسانو د ادعاو او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې دا موندنې رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستې په خپلواکه توګه ویشل کیږي او د دوی حکومت له مرستندویو ادارو سره همکاري کوي چې شفافیت تضمین او د ناسمې ګټې اخیستنې مخه یې ونیسي. د سیګار د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دې راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنسټ چمتو سوي چې سیګار د نږدې نوي اوسنیو پخوانیو امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو استازو او په افغانستان کې له افغان سرچینو ترلاسه کړي دي. سیګار چې په 2008 کال کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې او ارزونې لپاره تاسیس شوی، خپل دا راپور یې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 14 د متحدو ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړ. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون د دغه سازمان د بشري چارو همغږۍ ادارې اوچا په پرله پسې راپورونو کې ویلي چې طالبانو په دوامداره توګه د بشري مرستو په ویش د ویش لپاره د کارکوونکو استخدام او څرنګوالي کې مداخله کوي او له امله یې سلګونه هغه پروژې له پلي کېدو پاتې سوي چې دا مرستې تر اړمنو رسولې. خو د طالبانو حکومت ویاندویانو هغه مهال ازادي راډیو سره خبرو کې د اوچا دا راپورونه رد کړي وو.
په ګردیز کې د خصوصي سکتور په نوښت د تور الماس په نوم د کورنیو صنعتي څوکو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون په اتیاو بیلابیلو غرفو کې تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیوم کې د سوداګرۍ په برخه کې د خصوصي سکتور په نوښت د اړوندو ادارو په چوکاټ کې پاتیا او غرفو کې د افغاني صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی. د برنامه منتظمین د یاد نندارتون موخه کورنیو صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه او کارونې ته د خلکو هڅول یادوي. د برنامه یو منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته ویل
قالینو عبدالو په برخه کې د هیواد شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه، د هیواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونو راغلي اشتراک کړه، او دغه راز د مرکز پکتیا او ګردیز ګردیز خار اړوند چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي.
افغان صنعتکاران او سوداګر وایي کچېری حکومتي ادارې خصوصي شرکتونه او نړیوال مؤسسات د بهرنیو هغه پرځای افغاني تولیدات وکاروي د عامو خلکو باور هم ورباندې لوړیږي او استعمال یې ژر دودیږي. یو تن سوداګر فضل الدین جلالزی د نندارتون د پرانیست ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل
متاسفانه چمنګ بار بار د پیشنهاد کړی خپل توګي شریکی کړی دي، اما یو اداره هم د تحاضر شوی نه دی چې د پکتیا ولایت توګي وخت یو بل موضوع چې مؤسسات مونږ دي نفسه ځینی استاد شته خبر دي شي چې قرارداد د نور ولایتونو شرکتونو سره کیږي، پکتیا ولایت شرکتونه دلته موجود وي هغه خبريږي هم نه.
سوداګر او صنعتکاران زیاتوی سره لري چې په افغانستان کې صنعتي او کرنیزه برخه خښوي، خو بیا هم د کورنیو تولیداتو د کیفیت په اړه د خلکو معلومات لګدي او د بهرنیو هیوادونو تولیدات کاروي. یو بل سوداګر شریف الله ول
زیاتره خلک نه دیونه خبر زمونږ تولیدات نه چې دا وطن دي، دلته مونږ ډیره فوها خلکو ته یو او دا وکټوري انرژي سواټک انرژي سوا زیاتره خلک چې کوم هیواد دي مونږ ته دا زمونږ وطني تولیدات دي، لا دا افغانستان نه زینور هیواد وته نو ډیر خوشحالیږي نو ډیر ګټور تمامیږي مونږ ته دا نندارتون.
د افغاني صنعتکارانو او د کرنیزو توکو د شرکتونو یو دایمي غوښتنه بهرنیو په ځانګړي ډول عربي هیوادونو، اروپا او د امریکا بازارونو ته د افغاني توکو صادرول او د دې هیواد سوداګري زبرخي پراختیا ده. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ مشر مولوي عظیم الله ویل
د صنعت تجارت وزارت په دې مورید باندې کوي مختلف لیدنې تر سره کیږي او هیوادو ته سفرونه کیږي د دې لپاره بازار موندنه کیږي، او موږ ډی وینو چې په بهر کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه لته په نورو هیوادونو کې جوړیږي چې دا د بازار موندلو لپاره یو خبرنامه ده او یو خط تګلاره.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د برخې مسؤلین وایي لدین اندارتون سربیره په روان کال کې په خوست، لوګر، پنجشیر، سرپل، هلمند، بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته ملي نندارتونونو جوړول په پام کې لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي ملمه
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا ملمه مو ډاکټر یحیی وردک دی. ډاکټر صاحب وردک، مننه چې زموږ بلنه مو منلی.
مننه تاسو نه.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي؟ بله،
او طب سره مې ډیره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د ماته خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستې؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستې. وبخښئ، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی وو چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ او د غریب او هغه موږ په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی.
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرار شو. تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سمفونه نهم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یو مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم شهر کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخت ژبه هم ده. څنګه و یعنی که څام تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایی ته راغلو ریل سیشن ته، بیا جونه والا کان به لاس پلاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چی کول دایی موږ دی پاره هم محضر کې یو نوی و جالب خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږی هم و. او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، بې موږ ته به ثبت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایی کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخی او بل ژبه بل محیط کې نو ډیر لوی سخت وو او دا ډیر سخت چیلنج وو او سخت کاوه خو مو بیا په دې ژبه کې کامیاب شو مو خپاور از درس وینو او بیا چې تپ تا ولاړو هغه بل لوی چیلنج وو مو تقریبا یو 15 افغانان وو او یو سلو شل سلواکان وو نو دې غوی په مابین کې کینه ولو مو سمه ژبه هم نه وزده او دی مختاویا د ولسم سم فهم ډیره تیته وا نو په یو سم کې د سلواکانو سره چې هغه ژبه مورنۍ پلارنۍ ژبه وا او موږ لاس نشته تا نو ژبه کې بلاتو یو څاست وسات موږ د کړي وو او بل د مسلکی د نگان هم ډیر ضعیف وو لکه بیولوژي او جنټیک او فیزیولوژي دا دوی دلته په ولسم سم کې لاسم ولسم کې ویلي دي نو د مسلکي نگانه هم ورسته پاتې وي باید شپه ورځ کوشش کړای وای چې هم مسلکي ځان رسولای وای یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پویدل موږ باید څلور وارې تکرار کړای وای چې مقصد هم ځنې اخیستای وای
او په دغه کوم شار کې ستاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې به هم د شار ته ورغلی یاست
او زه دوه درې واره ورغلم څو کال مخکې مې خپل ماشومان هم هلته ور وسته لغه لیلیا د اوسېدو مې ور وخو دا هغه شفاخانه چې موږ به عملی کار پکې کوو هغه پانتون او ته پانزه یې مې ورته وښو دا ډېر جالب وو دا اوس څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو یو له یو ځای چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لري شوي او بیا بیا ورځي څه احساس کوي
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ورپه یاد کېږي هغه خه وخت خه خاطرات خه دوستان التمت ملګری او یو سلواکی پروفیسر هم هلته ولیدل غوی به مل مکل او کورت او ځنه استادان هم سره ولیدل او د ما د هیله واغه هم دا و چې کاش کې هم دغه سپانتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی
ډاکټر صاحب ورته د خلکو یاد یو اړخته لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سي الته تاسو رغلی است یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي څه تاثیر در باندې کوي
دا یو د سه آرام بخون کوي احساس سړي ته پیدا کوي او سړی بیرته ځوان احساس کوي یوی خانه او دیبلی خانه سرای او گوری دیر شکال او روستا چی تی اوزای تزیز سرای فکر که چی صبر وقت تیر شوائده او ده وقت بیخی دسی صبر زر تیر شوائده او ده عمر صبر تیر شوائده او سرای صبر زور شوائده یعنی اولادونم او وقت نو ده دیوی خانه او دیبلی خانه سرای خصوصا تحصیل وقت که دسی هیله و ارمانونه لری چې زه به در طب ولونم او بیا به ډاکتر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی
تاسف وا چې ما ونه شوای کولای من هیڅ ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډیر ډیر احساسات یو چې هلته ما ته پیدا شو
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمنی کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو هلته مو دغه تنده نه ماتیده
نه زه چې آلمان تراغلم په 1992 کې د ما لوی هیله و ارمان دا و چې خپل رشته کې کار وکم او من هیڅ ډاکټر او افغانانو ته کار وکم خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي زه لس کاله قبول نکم حتی ما په نرسینګ کې من هیڅ د نرس د کورونو ته چې ورزی بلاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکی ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ماته اجازه په هماغه وخت کې نه را کوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت می ویست هر څه می چې انرژی و تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکی او ما او کوشش وکی چې د سره صلیب یا د بیپلو دکتران یا نور و مؤسسات و دلار هم افغانستان که کار و کم خونه که دانا بیام اینو نور درسونه شروع کل یو چه بده آمار اختیا که می بیا یو پنتون که درس وی یعنی دقا ده آمار اختیا و ده اختیا مربوط کارونه ما کردی.
خد یعنی ما فکر که و ستاسو پا تیبی برخه که کار کوا
تیبی برخه که می دسه یو سو میاشت می یو ماینه خانه که کار کرده او دی یو ایرانی سره او اغا غختل چیز دوام ورکم. خو ما بیا دغا دی آم روختیا سیستم ولوستا پا هایدلبرگ پانتون که او منیجمنت دی آم روختیا می ولوستا بیا دغا آم روختیا ز دوبره دانتا جسب کم که پسپین چپنه که یو داکتر یو ناروخت کار کولشی. خو کسره سیستم بانده کار وکا هغه پسلها و پزرها و خلکو تا و ناروان و تا کار کولشی زکه چی روختیایی سیستم سره خی جور که و روختونون جور که پا دوغو اکل پور ما دیر زحمت بیا ویستا در سونه میتو کالا پا آلمان که ووی دیدرهیم نره آمه روختیا. او ما بیا دو گفتر چه که افغانستان که موقع برابرشی بیا التا دغا کرونه یا دغا پلانونه و دغا کارونه وکرم. خو بعد مره بیا دیدوز رو یو کال نوروست هم در زمینه ما تا برابره نشو.
دکتر سب که چرت افغانی که تراشو یعنی تقریبا چار لسکاله مخ که پا هامبورگ چه دغا غیر دولتی ټولنه فعال شوه لپایلې تاسو مشی کوله
او او د ماساس ما هېده خودلته مستر نور افغانان هم او آلمانان هم او
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنز د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړی دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کړي دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی حقا تثبیت که با دولتی ادارو که بیا پروگو که کار بکا یا نوی مسلک زده که و تحصیل بکا او نور دست مشوری ورکو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساطو داد ادغام مانی نکیی و بعد امر غزمی خلق فکر کهی چه ده افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموک دی کلتور باید ونکو یا دمانی که نه حقا اتا هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده. او زخ پلا پا دی آلمانان و سره چه هم زان خی احساس هم خوزه چه دی افغانان و سره مثلا اختر تا ورزم یا کنبل وادوی اتن که هم یا میشه افغانی جامعه آغندم حقا هم دی ما خوشی گی دی ما دی هویت برخده او حقا باید پت نکو حقا باید دلاس آور نکو. بل در ورسته چیرنه هم ده خیی چه پر نورو هیوادونو که آغا ماشمانو تا دی مور او پلار جبا ورطا وخو دلشی پا خطوگا مور او پلاری پا مخبلا جبا ورسرا خبری وکا و آغا لیکل و الوستل زکا دا دی ماشمانو دی ذهن دی انکشاف دی پارا دیر مثبت تاثیر لری. نو دغه مسائلی که لبد امرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي چې په دو برخه کې مو کار او خبر اوسید.
ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په عملی برخه کې یو ستونزه ده هم د سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل پر سلو همدارا خی موضوع تا تاسو اشاره وکا دیتا مو شل کالا مخ که مو ولی دل چه دلتا مو پا گون که مو یاو دی جبه کورس دی پختو جبه کورس دو که کتابونم کتل چه هیچ نو ما باید افغانستان نا در درسی نصاب دی مکتبونو را ورل حقا هم دسه دیر گتاور نو بیا پو اروپایی هوادونو که سویدن که کارون شیوی دی دنمارک و ده اکثریت اروپایی هیوادونو که چه چه کورسونه و یا چه کتاب و درسی مواد را طول شوی و استفاده که تل موگ دلتا را طول کل خوبی هم موگ مجبوره و چه خپل درسی مواد ولی کو برابری که فوتوکاپی که بیا یه وقت موگ ده فکر پیدا شا چه رازه دقا درسی مواد چه مو را منسته کردی دی آمو پراختیا ور کردی ده ده دسه دی کتابونو پا شکل راولو پا یو سیستماتیک پا بیلابیلو سویوی وویشو او پا بیلابیلو برخو بانده لکه دی لوست کتاب دی تمرین کتاب یا دی گرامر کتاب چی ده خد کارم خوشبختانا پا دورسته یو کلونو که وکرایش وای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوی یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنه چاپ کړی دي شمیر څو تر رسی دی پښتو دری کتابونه
په مجموعی توګه مو فکر کوم تر شپږ سوه عنوان پورې به مو کتابونه چاپ کړی وي
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي
نه 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 دا دی بیلابیلو ژبو کتابونه دی دی بیلابیلو برخو رشتو په حکل دی دی ماشمانو دی پاره با دی ژب سره شاید تر کم سلوی او یا اتیا بایی دی ماشمانو دی پاره دی ژب کتابونه او بل دی حق آلمانانو دی پاره چی دوی پختوز دی کهوی لکه موک دست عنوان ور کرده دی پښتو لکه دوهمه ژبه
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي یو چې کله تاسو دا کتابونه لوستی دي پښتو یې ترې زده کړی
او هغه ډیر خوشاله دی هغه ډیر خوشاله دی خو یو ستون زه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو یا دا چې تکمیل شو لیدل شو بیا یې آلمانی تا هم اړووده یو خبره ده بل موږ د سه ځنې پخوانی کتابونه هم چاپ کړی دي لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی دی آلمان شرق یو پروفیسور و چې هغه په اتیاوم لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی آلمانان دغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورته کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم ل دوه چې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پات شي بیاست دا څنګه تجربه و؟
دا یو ښه تجربه و د ماده پر از چې تقریبا 2004 او 15 کلو کې بون تراغلم بیا دوی د ما نه پښو کچې د پښتو ژبه آنلاین برخه رو رو پرمخ بوزم بیا یو هغه دوا چه ما وقتل چه در آنلاین برخه باید دیر از یادشی خواه وقت که دو برا چه ورطا توجه نکوله یعنی ما به هفته کې فکر کوم لاسات دولا سات ورته کار کوو، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخه د پاره دوه تنه دولا سات ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل دسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې دسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال دا دی چې د هغې وخت کې دویچه وله ته د افغانستان څانګې ته ډیرې پیسې ورکول کېدې چې په افغانستان کې د بیارغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي، هر شی به چې په افغانستان جوړه کړي یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. یو بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و میرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د تیوي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پې جوړ کا او خپور مې کا په ویبسایټ کې د دویچه وله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه و. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی، وای نه دا خو دقیق نه و او ارقام نه و تحقیق نه و داسې. دا والا دا خو یو نظر و دی موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او دسه غونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه، نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه، بس دغه باید نشر نه شي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب، د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی یو چا اداره اخلي او پیغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ، خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی، له سیاسي پلوه، له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک یې ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي، ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وای خلک وای دا خلک څوک دي، دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده، خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول، هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه وا هدف میدیدونم. زه نه ویم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درسته و یا دا یو تحقیقاتی نظر و، خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را و را چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و دا به نشریدل. اوس مثلا د شیشې فابریکه جوړه شوه، دا و شو، دا افتتاح شو، دا و شو، دا و شو. د ما په نظر دغسی که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کردی او حالتا دا اغا بیا سرطان زیات شوای دی، دا یو مهمه مسله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب، د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي د مهمه مرجع وي. یعنی مثلا کچرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه د خبره کوي اهمیت پیدا کوي، کچرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر، له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوسې لطب لري شوي، دغه د کلونه تیر شو لطب لري پاته شوي، اوس څنګه اوس مون په فکر راتیریږي چې کاشکې لطب سره وای؟
نه نو ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري، یو ارمان لري، هغې ته پلان جوړوي، هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت د خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار و زحمت و باسی، خو هر شی د سړی په خوښه نه راځي، نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني. او بل یعنی د نورو لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړو،
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي، همداسې دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واست.
یار خلاړو دبل چاشو اے زڑگیا خوش کڑے گا تا تا چاویل چمیان شا تا تا چاویل چمیان شا چاویل چمیانشا تا تا چاویل چمیانشا یار خلاڑو تبل چاشو اے زڑگیا اس کڑے گا تا تا چاویل چمیانشا تا تا چاویل چمیانشا چاویل چمیانشا تا تا چاویل چمیانشا یار خلاڑو تبل چاشو اے زڑگیا اس کڑے گا تا تا چاویل چمیانشا تا تا چاویل چمیانشا سیلاب می اوسی شگو بنتڑی اوب بیوڑی نا پیزڑ گیا تاتا چاویل چمینشا تاتا چاویل چمینشا یار خلاڑو تپل چارو پیزڑ گیا اس کڑی گا تاتا چاویل چمینشا تاتا چاویل